ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دې خبری خبرونه کې مو زه فريده سیال قربانیم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسيو مهم مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاته تک په حال کې ده انټونی ګوتریش نن پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي رسنیز کارکونکو له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي ګوتریش زیاته کړې چې آزاد مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولای نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر آزادۍ کړۍ تنګه شوې ده طالبان بیا وایي د بیان آزادۍ ته ژمن دي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تازه ویلي وو افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکونکي له خپل سري توقيف او زورونی سره مخامختی په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو مؤسسو د بشری مرستو موصله هیڅ د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وایاند وحید الله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې پر خپل ټوئیټر پاڼه چې خبر کړی وو ویلی وو ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وغوي چې ګواکې له دبليو ایف پی سره کار کوي د ټول پیغامونه جالي دي او د نوم تولې کومې فورمې چې دوی شریک کړي هغه هم جالي دي د خړو نړیوال پروګرام الله خواله رسنیو لکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خطر کار نه اخلي تر دې وړاندې په خپل رسنیو کې په خبر شوی پیغام کې د خړو د نړیوال پروګرام په نوم د 50 افغانۍ په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې و امریکا متحده ایالاتونه وایي له پاکستان تملري چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد کړي خو تملري چې دا هیواد به د ټولو ترهګر ډلو پر ضد مبارزه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه د دغه وزارت د وایندوی نت پرایس په قول لیکلي چې واشنگتن پر روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیون ډالر بشري مرسته ورکړي د امریکا په تیرو څه باندې شلو کلونو کې هم پاکستان د تروریزم خلاف خپل متحد بللې خو په ځلونو یې له دغه هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي او د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزونیوم ښار ته سفر کړی وو دا د اوکراین په ختیځ کې یو لوی ښارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیان ونیو د اوکراین پوز ویلي زلنسکي او پوزي چارواکو په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ بیرته پورته کول په مراسمو کې ګډون کړی وو وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د امریکا لخوا افغان کنګل شوی پیسې چوس په سیویس کې به یو بانک ته انتقالېږي په کومو لارو به لګول کېږي په دې اړه مو د انورالحق نظر پوښتلی دی
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان کې د شری ناروغۍ ډېره شوې ده دا چې شری څه ډول ناروغۍ ده په راپور کې مو د یو ډاکټر نظر پوښتلی دی
داسې ماشومان د دوه درې دورې تیر کړی بعض ماشومان د څه واکسین هم شوی
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د کنګل شو شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر چې په اړه یې تازه پریکړه شوې به هیڅ ډول د طالبانو لاس ته ورنه شي ځکه په خبري طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نایټ پریس د سپتمبر 14 په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د پیسې به ډېر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې افغانانو ته ورسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د دې شتمنۍ د انتقال لپاره د سویس فدرالي حکومت سره کار روان کړی دی جزئیات په دې راپور کې وره
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو له کنګل شویو شتمنیو څخه 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وچهي صندوق له لارې دوی ته ور وګرځوي. د دغه وزارت ویان نت پرایس د سپتمبر پر 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمنۍ به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالي میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې دوی د دې شتمنیو د آزادولو ترڅنګ له عامو افغانانو سره د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی.
$1 میلیارد
دغه امریکایي چارواکی که څه هم د افغانستان بانک د دغو کنګل شویو شتمنیو د انتقال په اړه مشخصه نیټه نه په ډاګه کوي، خو په خبره یې دوی د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال لپاره د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA سره کار کوي او دغه اداره به د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنۍ د BIS نړیوال بانک لارې افغانانو ته ور وګرځوي. خود سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان بانک هم کولای شي چې په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي د اوږد مهال لپاره د بنسټ وړاندیز دا دی چې نه مصرفیدونکي ذخایر باید د افغانستان بانک ته انتقال شي. دا به هغه مهال شونی وي چې د افغانستان بانک په ډاډ او اعتماد سره دا ثابته کړي چې سیاسي نفوذ پرې نشته او دا اطمینان رامنځته کړي چې د پیسو د تطهیر او ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره یې مشخص کنټرول رامنځته کړی او د بهرنیو اړتیاو د ارزونې لپاره مشخص څارونکی میکانیزم لري. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي اداره د تصفیه نړیوال بانک BIS کې یو حساب پر مخ وړي. BIS یو تاسیس شوی نړیوال مالی سازمان دی چې په سویس کې میشت دی چې مرکزي بانکونو، پولي چارواکو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمتونه وړاندې کوي. امریکا وروسته له یو کال زیاتې مودې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو لپاره د افغان وچهي صندوق اعلان په داسې حال کې وکړ چې دا مهال د همدغو شتمنیو د کنګلېدو له امله افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ او د دې کړکېچ د کنټرول لپاره هیڅ ډول اقتصادي پشتوانه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسعارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
و مې اوریدل چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دوو افغان شخصیتونو ډاکټر انورالحق هدي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي ولري د پیسې به په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هدي پخوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 14مه په یوه اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او په مشخصو هدفونو به یې لګوي. زموږ همکار عصمت سروان په دې اړه د دغې نوې جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انورالحق هدي سره مرکه کړي او نوموړی یې ترې د دغې بورډ په اړه معلومات غوښتي دي.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ سوی دی دا د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احادی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به ان څه د غلط وسیږي، ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسي استفاده وسي. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیونه ډالر ایسه ده بین المللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تروسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي، د محکمې حکم سهار وخت راسه په اساس به باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
په سویس کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ لپاره د نوي جوړ شوي بورډ غړی ډاکټر انور الحق هدي و چې د دغه شتمنیو په اړه مختصر خبرې کولې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او په سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي. د شری له کبله د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. دا چې افغانستان کې په شری کې د ماشومان د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي، تفصیلي په دې راپور کې واوري.
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغي له کبله مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدیده خوارت واقعي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 1 لس لکه ماشومان په شدیده خوارت واقعي اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې 2 دوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وایي هغه کسان چې د شری واکسینې کړی وي ناروغي پرې اسانه تیری شي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دا کنيسي ډیر خفيف وي، ته واکسین واخلي د سنې د بز خلک دي چې امو امکان لري په کور کې دا تداوی کړي. داسې ماشومان د 2-3 دورې تیر کړي، بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی، خو څه کوم مشکل نشته. مثلا که دوی وړی څه د خپل ماشومان ته وقایا کی او د خپل ماشومان ته وساتي مقاومت د وجود د دوی جګوي، بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نه وځي او دا ورز او تداوي کیږي.
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین نه رسیدو له کبله دا ناروغي زیاته خپره شوې ده. د سش کال د جنوري او اگست ترمنځ د شری 15,400 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی، خو داسې ښکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیښې نه ثبت کیږي. په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغۍ خطر له منځه وړل شوی، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. څېړنې ښیي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغیو په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستې ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پرلپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغۍ ډېرې کړې دي. شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده. تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي، نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
اوس به ختیز نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیز او لیدیځو ولسوالیو کې په څارویو کې د پوستکي ناروغۍ خپرېدو له امله په لسګونه څاروي مړه شوي دي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې له شپېتو تر اویا سلنه څاروي د پوستکي پر ناروغۍ اخته شوي او تر 15 سلنه څاروي ترې مړه شوي دي او کوم څاروي چې بیرته رغېدلي هغه له شیدو ورکولو پاتې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په یو شمیر ولسوالیو کې په غټو څارویو کې د پوستکي یا لمسکین ناروغي خپره شوې او د لسګونو غواګانو، غویانو او خوسکیو د مړینې سبب شوې. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل د ولایت زیات خلک یې څاروي ساتي او له همدې لارې ځانونو او کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د هغه په خبره چې د څارویو پر پوستکو پیدا شوي ناروغۍ له ډېرو خلکو د ګټې وټې دغه وسیله هم اخیستې ده.
په حیواناتو باندې مرضونه لګېدلي دي. دغه ولایت چې کوم دی د مالدارۍ ځای دی. په انګل کې ګڼ شمېر غواګانې مړه شوي دي، په کوټیا کې، په نورو درو کې چې موږ عیني شاهدان یو.
د ښاغلي زمانی په خبره کوم څاروي چې له یادې ناروغۍ بیرته رغېدلي هغه له شیدو ورکولو پریوتې دي. ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه یې نه کومې ادارې د ناروغو څارویو د درملنې غم کړی او نه یې هم دوی سره کومه مرسته کړې ده.
او تر اوسه پورې په دې برخه کې مرکزي دولت خیریه مؤسسو رسیدګي نه ده کړې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین وایي د ولایت په تودو او هغو ولسوالیو کې د لمسکین ناروغي زیاته خپره شوې، کومې چې کونړ او لغمان سره نږدې پرتې دي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ برخې مسؤول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغي په غربي او شرقي نورستان کې زیات اندازه څاروي پرې اخته چې تقریبا د 15% پورې تلفات لري او د 80% پورې ناروغي باندې اخته شوي دي. څاروي ډېر زیات زیانونه یې په محصولاتو کې دي، محصولات یې بخیل منځ ته تللي دي.
د هغه په خبره چې د څارویو د پوستکي ناروغي د مخنیوي لپاره څاروي لرونکو ته د عامه پوهونې پروګرامونه پیل کړي دي.
څاروي ته باید تقویتي مواد ورکړي، حفظ الصحې په رابطه باندې عامه آګاهي هم ورکړي. د روغو څارویو د ناروغو څارویو څخه جلا کول چې بله ناروغي باندې زموږ څاروي مبتلا نشي او له منځه لاړ نشي، د هغې لپاره درملنه ترسره شوې ده او لا هم جریان لري. که خدای مکړه دغه څاروي له منځه لاړ شي او دا محصولات له منځه لاړ شي، د دوی په ژوند کې به ډېر منفي حالات رامنځته شي. په داخلي او خارجي انجوګانو غږ کوو د مالداری سکتور د ودې په خاطر باندې همکاري وکړي.
د څارویو ډاکټرانو او تجربه کار څاروي لرونکي وایي د لمسکین ناروغۍ لپاره کوم ځانګړي درمل نشته، خو خلک کولی شي چې د دانو وچېدو لپاره د میکروب ضد درمل ورته پیچکاری کړي. د مالګې پر اوبو، نانځړو او ډیټولو باندې پوستکي ومینځي، نو دې سره ناروغ څاروي رغېدای شي. خلک وایي د لمسکین په نوم د څارویو د پوستکي ناروغي له تیر لوی اختر وړاندې لومړی په پاکستان کې پیدا شوه چې افغانستان ته د څارویو د انتقال په برخه کې جدي هڅې ونه شوې او همدا لامل و چې دغه ناروغي له ډیورند کرښې دیخوا راواوخته او دلته یې په زرګونه څاروي ونیول، څه یې ووژل او څه یې له شیدو ورکول وویستل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خری.
اوز با دا اوکراین کرکیچ دا تم شو. دا اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلنسکی دا هاگو سیمو لدن ورستا چو اوکراینی پاوز لروسی زواکونو نیولی ویلی پانی ولشو کلو او خارونو کی پا پراخ کچا ویجاری ایرمنست شویده. پا این حال که دا کریف ریا خار چارواکی دا هاگ زیان دا کبوکوول حد سکوی چه دا روسی دا توغنده و دا لگیدو لکبلا دا دی سیمه دا بو سیستم تا اوخته دا. اجمل آن را سر پا ستیدیو که دا دی موضوع نور تفصیل با لدوی وار.
د برتانیا د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ باندې وویل چې د روسي ځواکونو له اشغال څخه په دغه سیمو کې ګڼې ویجاړې پاتې دي، خو سربیره پر دې هم د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې په دغو ویجاړو خو تازه آزاد شوو سیمو باندې خپل کنټرول ټینګ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ دغلته له روسي ځواکونو آزاد شوي ستراتیژیک خار ایزوم ته ورغی او دغلته یې د بریالیتوب ژمنه وکړه له خلکو سره. دا سفر د اوکراین د شپږ میاشتنی جنگ په یو ټاکونکي پړاو کې کیږي. داسې مال چې د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې د ختیځ له پراخو سیمو څخه روسي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر په ټولنیزو رسنیو باندې یو بیان هم خپور کړی، ویلي دي چې د اوکراین سپین او زیړ بیرغ له اشغال نه په آزادو شوو سیمو رپیږي او دا به د پوینا همداسې د اوکراین پر هر کلی او بانډه باندې ورپیږي. زیلنسکی ویلي چې دوی یوازې د بشپړې بریا خواته روان دي. بلخوا د برتانیې د استخباراتو ارسونه ښیي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوسکین سیند له لویدیځو غاړو په پراخه توګه په شاتګ کړی دی او دغلته یې ډېر ارزښمن مهمات هم پریښي دي. په یو جلا لکه ما چې تاسو ورته اشاره وکړه، په یو جلا پیښه کې د کریفیریا په ښار کې دا د اوکراین یو لویو خارونو دی چې تقریبا 650,000 نفوس درلود مخکې له جنگ نه. دغلته د اوبو په یو بند باندې د روسیې تقریبا 8 کروز مزایل لګیدلې دي. دا خبره پرون د دغه سیمې چارواکو وکړه. زیلنسکی په یو ویډیو کې د پیښې ته اشاره وکړه او ویل چې دغه بند پرته له دې نه چې د سلګونو زرو خلکو ژوند ورپورې تړلی، هیڅ ډول پوځي ارزښت نه درلود چې باید په نښه شوی وي. د سیمې خلک یا د سیمې چارواکي اوس هڅه کوي چې د دغه مزایلو نه لګیدو وروسته بند ته اوښتي زیانونه کنټرول کړي او په عین حال کې له بند نه ښکته ځینې سیمې چې دي هغوی ته د تخلیي امر شوی دی، د احتیاط په خاطر باندې چې که اوبه راځي چې خلکو ته زیانونه ونه رسیږي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
څو نړیوالو چاپی او آنلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنې کړي چې ویلي دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوې شتمنۍ د سویس د مرستو یو صندوق ته استي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکا سویس ته د دې پیسو په لیږد کې له طالبانو سره هر ډول معامله رد کړې ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې وه چې د افغانانو شتمنۍ داسې مهال کنګل کړي چې د لوګې له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د ښه اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه غبرګون وښود. ویل د دغه بانک د اثارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اثارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلي په نامرتبه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سرغه وروشي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي په همدې معنی ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیږد په اړه بحثونه هغه وخت پیل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ په دوه برخو ویشله. بایډن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایي فرمان ورکړ. ویل د 1 میلیارد کنګل شوې شتمنۍ نمایي هغه به د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. دا بایډن دا پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي غبرګون سره مخ شوه. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبرې هغه مهال ودرېدې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته یې پناه ورکړې وه خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په لیږد سره اړمنو افغانانو ته ځینې هیلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوګه مخ په زیاتېدو ده. نیویارکر وایي که دا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولی شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیستی دی.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د کتاب لوستلو یو سیالۍ تر سره شوې. په دغه سیالۍ کې تر 300 زیاتو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. دوی وایي د دغه سیالۍ دوه موخه وي، یو دا چې د کتاب سره د ځوانانو مینه، بل دا چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه وه. خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول شوی و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په دغه سیالۍ کې د کډوالو ښارګوټي او توحید آباد سیمې تر 300 پورې کسانو ګډون کړی و چې 200 پیغلې او پاته نورې زلمي او ځوانان وو. دغه سیالۍ دغه ځوانانو په خپله پر لار اچولې وه. فاطمه بوستانی د دغه سیالۍ له ګډونوالو څخه یوه ده. دا وایي د دغه سیالۍ دوه موخې وې، یو دا چې له کتاب سره د ځوانانو مینه، بل تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه وه.
په ټوله کې زموږ موخه دا وه چې نجونې بیرته راشي، مطالعه وکړي، له کتاب او قلم سره زیات وټن پیدا نه شي.
نگینه سعادت هم په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې وه. دا وایي په دغه سیالۍ کې هغه څه هم په نظر کې نیول سوي و چې استعداد لرونکي کسان چړ کړي. که یو وخت د پیغلو او ځوانانو لپاره بورسونه راځي، لیاقت به معلوم وي، خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول سوي وو.
څنګه چې په اوسنی وختونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، له دې سره نجونې زیاتې اغېزمنې شوي او په کورونو کې ناستې دي. نو د کتابونو مطالعه او په دا ډول پروګرامونو کې ونډه اخیستل د هغوی لپاره یو فرصت دی چې ګټه ورڅخه پورته کړي او خپله پوهه لوړه کړي.
زهره نظامی بیا په غزنی کې د ښځو حقونو په اړه ده. دا خپه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو خوشحاله ده چې دغه نجونې خپلې هڅې روانې ساتي، مطالعه کوي، کتاب پالنه کوي او دغه ډول سیالۍ ترسره کوي. دا وایي زموږ مظلومې نجونې د ناڅرګند دلیل له امله له ښوونځیو منه کړی سوي دي، خو دغه نجونې تل د پرمختګ هلې ځلې کوي.
اما اوس خبرېږم چې یو شمېر نجونې چې د ښوونځیو شاګردانې وي او اوس له خپل حق ښوونځي ته د تللو منه سوي دي. دغه نجونو یوازې د پرمختګ لاره یوازې تر لوستلو او زده کولو او ښوونځیو ته تر تللو نه دي پرېښي، بلکې د کتاب ګټورې سیالۍ پر لاره اچوي.
اغلی نظامی زیاتوي، د یو حقوق پوه او د ټولنې د یوې فعالې په توګه زما فکر دا یو څو میرمنو ژغ پورته کول لویه لاسته راوړنه لري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل ډیری خلک اندېښمن کړي دي. خپلو هیوادوالو نجونو ته زما پیغام دا دی چې که ښوونځي تړلې، قلم، کتاب او کتابچه ستاسو په لاس کې ده.
و در اخیر پیام ما به دختر خانمای کشور ما ایست که اگر مکاتب بسته است، قلم و کتاب و کتابچه دست شماست.
بل لور ته بیا ډیری د نظر خاوندان د دغه نجونو د کتاب سیالۍ دغه کار د ستاینې وړ بولي. شیر احمد آصف د بشري حقونو پوه دی. نوموړی وایي خدای چې د تعلیم په برخه کې ښځو ته کوم حق ورکړی، هغه موږ او تاسو ورڅخه اخیستی دی. که یوه ښځه تعلیم یافته سي، نو بیا ټولنه ورسره تعلیم یافته کېدای سي، ځکه هغه بیا لوستي او روشن فکره اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. خو کومه مور که بې سواده وي، اغېزې په اولادونو باندې هم کېږي.
دا خو معلومداره چې ډېر بهتره ده چې نجونې د تعلیم وکړي په اول سر کې، که باید بیا هم د بعضې شرایط اوزه له خاطر هغوی ته د مکتب تللو زمینه نه مساعدېږي، بیا دې دا ډېر ښه برنامه ده چې په پوستینې حادونو کې هغوی ته د کتاب لوستلو، د کتاب مطالعه کولو زمینه فراهم شي، تر څو هغوی وکولای شي چې خپل درک او مفهوم او معلومات په هر بخش کې پیدا کړي او زیات کړي.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې په دومره زیات شمیر پیغلې د کتاب سیالۍ ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه نجیب د کامینګرار کامی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته طالبانو یو پوسته ده او شپې لیزره چې په کورو په کلي باندې او موږ ډېر په عذاب یو، مزاحمت کوي چې چارواکو نه ده هیله ده دې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله. دنیا لاؤ لاب دے، پیسے
لکه چې بار غریب دی موږ په ملک کې پیدا کېږي اره مې چې ساده یې راسته او ساده یې باید مسکینانو سره مرسته وکړو دنیا د تیرانو د امان دی هغوی ډېر ټوله وله او په کار نه ده باید د مسکینانو لاسنیوی وشي. السلام علیکم، خیر به امان.
دا ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات دي قبول. که دغه ازادي راډیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغسې ګونګیان ناست وي. د دغه که دغه د ازادي راډیو برکت دی چې ټولو ولس د ټولو خوارو د غریب په هر څه خبرېږي. نو ته چې داسې وکړي ټول افغانستان خلک دعاوي وکړي او د دغه سیلاب ځپلو لاس ونیسي. پروردګار دي د الله د رحمتونه دي، خو په دې وخت کې بیا عذابونه دي، نو خدای ته راستاسي د دغو حق مه خوري. بیا هم درته وایم د دغو مسلمانانو حق مه خوري.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د تل په څیر باید په دویمه برخه کې د نوربس پروګرام وای، خو نن د ځینو ستونزو له کبله د دغې پروګرام په ځای تاندې څانګې او نیمه نړۍ پروګرامونه درته لرو. خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د شاته تګ په حال کې ده. انتونی ګوترش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی رسنیزو کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته ډیموکراسۍ ته دوام نشي ورکولی. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ کړۍ ټینګه شوې ده. طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تازه ویلي وو افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي له خپل سره توقیف او ځورونې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د بشري مرستو مؤسسو له هیڅ چا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او د ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویانت وحید الله منی پرون په یو ویډیوي پیغام کې پر خپل ټویټر پاڼه یې خبر کړی ویلي دي ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وخی چې ګواکې له ډبلیو پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جالي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جالي دي. تر دې وړاندې په خپل رسنیو کې په خبر شوي پیغام کې د خړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانۍ په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي له پاکستان څخه ملری چې د ټولو تورېستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو ته ملری چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو رقم مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه دغه وزارت د ویاند نایټ پرایس په قول لیکلي چې واشنگټن په روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیون ډالر بشري مرسته ورکړې ده. امریکا په تیرو څو باندې شلو کلونو کې هم پاکستان د تروریزم خلاف خپل متحد بللی، خو په ځلونو یې له دغې هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي. او د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزیوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکراین په ختیځ کې یو له لویو ښارونو ده چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو ونیو. د اوکراین پوځ ویلي زلنسکي او پوځي چارواکو په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ بیرته پورته کول په مراسمو کې ګډون کړی و.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپلو ډېرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بېلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله نا کله خو خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ور باندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له غړي سره پرته د دې له خواخې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خشونت دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچای مینه دلو د کور ویم غلو واکه سره میم شهید سر دا په انتحاری کې فلچرخی لاره کې دلته شهید سر لور میم شهید سر زوی میم شهید سر واس خپل تک تنا پات سند غ زوی می بال مرګ خدای راک دی خو کور ته زمغه خاطر زم یعنی دا کال څه پوره کیږي په مخ قیامت کې خور نه رینه زنه لارم کو چړم ات څوک نه لارم تر څه پوره ما سره چا کو ما کم نه دکړه یو رپم کو ما نه دکړه
ملکه هم یو کونډه میرمن ده. که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان استم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپله ځوانه یم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ می داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم. ټیکرای دی وړکای دی، کالی دی لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراری خبرې اورم. یوه ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته ویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک د یوه په چشمې ګران کښې سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ چیز نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ور له غاړې وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثابتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کلی شپې سبا کولې، اګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید اووه کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. اګرچې د ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم او یعنی نکاح نه کوم کنه نی بل ځای کوم او نی په دې کور کې کوم خو د خسر او د لورونو لخوا په غی فشار وارد شو او ویل چې سبب خلق سوای کو چې مثلا تا پوری د بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلق ویل چې دا د سید او د سید نو موږ بیا تا ژوندې نه پریږدو زموږ نوم بدیږي نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیور سره نه نکاح وکې نو دا چې هغه مجبوره سو د مجبوریت پر اساس یم هغه خپل لیور سره نکاح وکړله ګر چې هغه په غلیور باندې مشره هم و او دغه سره ظلم هم وشو تقریبا فکر وکنو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کې ځکه چې هغه ماشوم و او دغه یو کیسی شوی دی موږ د داس پیخو ډیر شاهدان یو د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې کلی کې ولایتو کې دغه کیسی شوی دی چې ورېندارې لورته نکاح شوی دی یو کونډه چې د خپل وکالت باید ولري خپل باید پریکړه وکړي پریکړه ته نه د پریښودل شوی بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دی هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې تاړ شوی دی چې د لور سره نکاح وکړي
د بغلان اوسیدونکو اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپل خواخه وټاکي ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی
بالکل دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم ښځو ته پوره پوره توجه شوې ده مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې ښځو ته خپل حق ورکول سي او بل دا چې کومې ښځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي نو اکثرا زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عادت ورزه ده دغه نو ورسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي هر هغه څه سي مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دته هم هغه سي حق ورکول کیږي او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوخه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی سي چې په خپله خوخه باندې میړه وکړي او همداسې کوی سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوخه باندې کوی سي کورنۍ ژوند وکړي بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغه لپاره جدیت نشته ده د هغه لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کوم خبر چې زکه مدابه کیږي نه نو دلته اکثره رای ورکول کیږي خزې ته وخت ورکول کیږي په خپل خوخه باندې د ژوند تګلارې برابر کې کوي چې د په خپل خوخه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او کغواړي چې خاوندونه کې نو کوي سپندغه کور کې لکه څنګه چې ژوند کوو هم داسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې دا نو کوي سماسي آزاد د نه ژوندو کې په کور کې
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده د پانتون استاد او دیني عالم نور الله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منعی کی الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده مور او پلار او رونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منی کی او دې تورته وایي چې پلانای بکولای شي پلانای بنس کولای یا مجبورې کی چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هر کورنۍ کې په دې کورنۍ کې څوک کوي په بل کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا په دې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتیږي نه دغه اولادونه به تنه جلا کیږي نه په دې کورنۍ کې به خپل اولادونه لپاره پاتې شي که چیرته دغه د ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره ولې حتمي نه ده کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه همتام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول بدو کې ودول بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په لاره نیمه نړۍ پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 1 4 6 1. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا څه کس وی چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالت ته پکتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
درزم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی. کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه نه پوهېږي هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي بیا هغه د میړه له کوره تښتي ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده مونږ ډېر جګرخونه استو هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندګي خوشحاله نه ده ټولو مجبوره کړله چې ته باید د
چې وای مجبور یم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانیان استو مګم هغه ژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د موږ د نیکو کمه ده، هلکه عمر زندگی تبا کېږي د جلی مځکه تبا کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه سره تکوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یوه پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی، او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپل په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې یې ورته پای ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سي تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وي پلانې خپل زوی ته واده وک زمبای خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاره دانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمو دی اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږ مقابل لورې بخي درکونه هغه کجنې یا لکوي مثال نه هغې ذهن نه مطالعه کوو چې تی ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي که نه، او مونږ عموما هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کېږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هېڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کړو، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته له کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شریعت کل باندې د دوړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او با فکر اولادونه مېسته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټا کی کنه کورنۍ ورته وټا کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجین په در کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
I'm not afraid.